په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو دوه خبرونه د خزو لپاره ځانګړې شوې مخکښو خزو او نیمه نړۍ خو خبرونه بیا هم په خبرونو سره پیلو. زنوري اسنوري اورم. په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي کمیشنرانو نن په ارکی لوړه وکړه. اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان ورسله هغې په ډزو ووژل چې خپل موټر پر دغو ځواکونو وروستی و. د امریکا په جنوبي الاباما ایالت کې د طوفان او بوړبکۍ له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوي کمیشنرانو نن په ارکی کې لوړه وکړه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد میکنم.
ولسمشر اشرف غنی د دواړو کمیسیونونو د کمیشنرانو د تایید فرمان پرون لاسلیک کړ. په دې فرمان کې چې ارک اخبار کړی راغلی چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا له یو اتیا معرفي شوو کسانو څخه اووه کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 کسان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د نوي کمیشنرانو یا غړو په توګه غوره شوي دي. د دې فرمان له مخې سید اسمت الله مل، مولانا محمد عبدالله اورنګزیب، محمد حنیف دانشیار، مسافر قوقندی، هوا عالم نورستانی او رحیمه ظریفي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او محمد قاسم الیاسی، دین محمد عظیمی، محمد یونس طغرا، سید قطب الدین رویدار او زهره بیان شینوار د شکایتونو د کمیسیون د نوي کمیشنرانو په توګه تایید شوی دی. ولسمشر په یو جلا فرمان کې حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او چمنشا اعتمادی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دارالانشا د رئیسانو په توګه ګمارل دي. د دوه سوه نهم شاهین قل اردو چارواکي په جوزجان کې د طالبانو د یوه قمندان په ګډون د نږدې شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغې قل اردو لخوا نن په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کماندو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې چې هوایي ځواکونو یې هم ملاتړ کاوه، د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په مملک کلي کې د طالبانو د قمندان مولوي ظریف په ګډون 13 وسلوال طالبان ووژل شول. د خبر پاڼې له مخې مولوي ظریف په جوزجان کې د طالبانو یو مهم قمندان او د فیض آباد لپاره د دې ډلې د پوځي چارو مسؤول چې نن سهار وختي له نورو وسلوالو سره د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندز ولایت چارواکي وایي طالبانو تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په قرغان تیپی سیمه کې د ګډو دولتي ځواکونو پر پوستې حملې کړې دي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدي نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې جګړه اوس هم روانه ده او مرستندوی ځواکونه هم ساحې ته استول شوي دي. ښاغلي سعیدي وویل په جګړه کې دواړو خواوو ته تلفات هم اوښتي، خو دقیق شمېر تر اوسه معلوم نه دی. قرغان تیپه د امام صاحب ولسوالۍ په شمال ختیځ کې پرته سیمه ده. خبرونه له ازادي راډیو اورېده. هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان وروسته له هغې په ډزو ووژل چې خپل موټر پر دغو ځواکونو وروستی و. په دې پیښه کې یو سرتیری ټپي شوی دی. د اسرائیل پوځ وویل د موټر دننه دریم فلسطینی چې ټپي شوی و تعقیب شوی دی. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې د دې پیښې په اړه لومړنۍ څېړنې ښیي چې هغه یوه تروریستي حمله وه. له 2015 کال راهیسې فلسطینیانو د چړو په ګزارونو، ډزو او موټري حملو له 50 زیات اسرائیلیان وژلي او اسرائیلي ځواکونو هم په دې موده کې له 2 زیات فلسطینیان وژلي دي. په پام کې ده چې د امریکا او روسیې جګپوړي پوځي چارواکي نن د سوریې د وضعیت په اړه په ویانا کې خبرې وکړې. د امریکا او روسیې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیزان جوزف ډانفورد او والری ګراسی مخ به د نورو مهمو مسایلو په اړه هم خبرې وکړې. امریکا او روسیه د ایران او ترکیې تر څنګ په سوریه کې پوځي ځواکونه لري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیز ویان پاتریک ریډر پرون وویل چې دا پوځي چارواکي به په سوریه کې د امریکا او روسیې په عملیاتو کې د کړکېچ د کمولو پر هڅو خبرې وکړې او د دواړو هیوادونو د ځواکونو د پوځي اړیکو د څرنګوالي په اروپا کې د روان نړیوال امنیتي وضعیت او د نورو مهمو مسلو په اړه به خپل نظریات سره تبادله کړي. د امریکا او جنوبی کوریا ځواکونو نن د پراخو پوځي تمرینونو پر ځای چې دواړه هیوادونه په پسر لیک ترسره کوي له شمالي کوریا سره د ډیپلوماتیکو هڅو د ملاتړ لپاره کوچني ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د دواړو هیوادونو پوځیانو په یو ګډ بیان کې ویلي چې د دانګ مینګ په نوم دغه پوځي تمرینونه به د مارچ تر 28 پورې دوام کوي. پنټاګون د تېرې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا او جنوبی کوریا پوځي مشرانو پریکړه کړې چې د کی ریزولف او فاول ایګل پوځي مشکونه به بندوي تر څو په سیمه کې کړکیچ کم او د بی اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې هدف ترلاسه شي. د پریکړه وروسته له هغې شوې چې ظاهرا په ویتنام کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوهمه غونډه ناکامه بلل شوې ده. د امریکا په جنوبي الاباما ایالت کې د توپان او بوړبکۍ له امله د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي. دغه توپان او بوړبکۍ ونې ستړې او سړکونه او ودانۍ ډېرې زیانمن کړې دي. د لی کاونټي د سیمې د پولیسو مشر جی جونز رسنیو ته وویل چې تر اوسه د مړو شمېر 30 تنو ته رسیږي او یو شمېر کسان په روغتونونو کې بستر دي چې ځینې سخت ټپیان دي. د چارواکو په وینا په الاباما کې د څه باندې 6000 کورونو برېښنا قطع شوي او په څنګلوري جورجیا ایالت کې هم 14000 کورونه له برېښنا بې برخې شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په یوه ټویټر کې د الاباما او د نورو توپان ځپلو سیمو له اوسېدونکو غوښتي دي چې ځان مسؤون او له احتیاط کار واخلي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو ویل، د خپرونې ډېره برخه مو د ښځو دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. د مخکښو ښځو او نیمه نړۍ د کابل له سټډیو زما همکار اجمل تورمان مخته وړي.
مخکخی خزی
قدر منوریدونکو سلامونه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. پام دې لپیل کوو د مخکخو خزو د دیونه په پروګرام باندې چې زه اجمل تورمان ساسي کوربه یم او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی ملګرتیا کوي. خو مخکې لدی چې د مخکخو خزو د پروګرام ملمنه تاسو در معرفي کوم، قدر منوریدونکو تاسو خبرې چې ورسته یو رښتونو لامله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لدې ډلې په هلمند، کابل، زابل، فرا، کابل وخې، هلمند، زابل، فرا، کندهار کې سیلابونه راوتی دي چې لامل یې ډیرو خلکو ته زیانونه اوښتي دي. ورسته دغه دغه چې دغه سیلاب ځپل ته د مرستو لپاره مرستندوی بنسټونه وردانګړي دي. یو شمېر سوداګرو هم مرستې ورسره کړې دي. په کندهار کې ویل کېږي چې د ودونو سالونونه ورته نور ځایونه د دې لپاره بیکاره شوي چې دغه کسان چې بې ځایه شوي دي او کورونه یې سیلابونه وړي دي دوی ولاړ شي هلته یو څو وخته هلته واړوي څو چې دوی سره مرستې کېږي او کورونه یې بیا مثلا رغیږي. همدا اوس د کابل کې یو خبري غونډه هم روانه ده. پیښو په تدرسیدنې برخه کې د حکومت وزارت دوی هم خبري غونډه لري او تازه جزئیات په دې برخه کې شریک کی چې څه مرستې شوي څه نه دي شوي. خو د افغانستان د افغانستان میشتې ټولنې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې برخه کې مرستې شوي دي، دا څه مرستې شوي دي دا په یو راپور کې واورو او ورسره هغه به بیا له خپلې ملمنې سره دغه خبرونه تعقیب کړو.
په فرا، کندهار، هلمند، زابل او هرات ولایتونو کې د سیلابونو پر راوتلو سره د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي اړو کسانو ته د مرستو لومړنۍ لړۍ پیل شوې او تر اوسه په کندهار ولایت کې په 200 کسانو کمپلي ویشل شوې دي. دغه ټولنه وایي ټاکل شوې چې نن په فرا کې هم په سیلاب ځپلو ځینې توکي ویشل شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویان میرام صداقت د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر ارزونې وروسته به نور ولایتونو ته هم د مرستو تر سوالو لړۍ پیل شي. خغلې صداقت وایي زیانمن کسان اوس د خوراکي توکو تر څنګ شمنیو توکو لکه کمپلو او خیمو ته هم بیړنۍ اړتیا لري چې په کار د مرستندوی بنسټونه او سوداګر په دې برخه کې همکاري وکړي.
ما از تمامی مردم افغانستان مخصوصا از تجار
موږ د افغانستان له ټولو خلکو په ځنګړی ډول سوداګرو او هغوی چې ډېرې مالی سرچینې په واک کې لري غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د سری میاشتې ټولنې او نورو مرستندویو ټولنو سره همکاري وکړي تر څو وکولای سو اړمنو ته په خپل وخت لازمې مرستې برابرې کړو
دا په داسې حال کې د چتېره ورځ په هلمند کندهار زابل او هرات کې شدیدو سیلابونو له شلو ډېر کسان وشل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا د شنبه په ورځ په خپله بیانیه کې وویل چې د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د ماشومانو په ګډون شل تنه وژل شوي. په بیان کې دغه شان راغلي چې د کندهار په ارغنداب، دامان، سپین بولدک او ډنډ کې د دغو سیلابونو له امله نږدې لس تنه تري تم دي. افغان چارواکي د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام وړاندې کوي. په ورته وخت کې طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت د وزارت د نشراتو مسؤل حشمت بهادوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند او کندهار کې د سیلابونو له امله د قربانیانو شمېره لسو ته رسیږي. خو د کندهار د امیر روغتیا رئیس عبدالقیوم پخلات یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یو شمېر راپورونو پر بنسټ په بیلابیلو ولسوالیو کې تر اوسه 12 تنه وژل شوي او 15 دېرش ټپیان شوي. بلخوا د هلمند د والي بیان عمر زواک بیا ازادي راډیو ته وویل په مرکز لښکرګاه کې سیلابونو تر اوسه شپږ تنه وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. د هلمند چارواکي هم وایي د سیلابونو له امله شینډن ولسوالۍ کې دوه تنه وژل شوي. که څه هم بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې بیلابیل انتقادونه موجود دي خو دا ځل د ملي امنیت شورا دفتر امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې زیانمنو شویو ته رسیدنه وکړي. د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نصرت رحیمی بیا وایي که چیرې امنیتي ځواکونه په خپل وخت عمل ونه کړي ممکن د قربانیانو شمېره زیاته شي.
تلفات ما اگر
که چیرې امنیتي او دفاعي ځواکونو مرسته نه وای رسولې موږ به د ډیرو تلفاتو شهیدانو خو خوشبختانه امنیتي ادارو لخوا ځانمنه شوو سره بیړنۍ مرستې وسوې.
طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي په هلمند، کندهار او فراه کې زرګونه کسان د امنیتي ځواکونو له لورې ژغورل شوي دي. د دغه وزارت د نشراتو د مسؤل په وینا زیانمنو شویو سره بیړنۍ مرستې شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
قدر من اوریدونکو په دې هیله چې نور مرستندوی ټولنې او هغه چې شتمن دي سوداګر دي او د مرستې امکان لري د سیلاب ځپلو مرستې ته ورودانګي او ورسره مرسته وکړي. د مخکخو خزو د دې اونۍ پروګرام پیلو چې زموږ ملمنه ده یو داسې کس ته یو داسې خیر غوښتونکي کس چې اکثریت دغه د کسان چې سترګې نړۍ ته پرانیزي او دې دنیا ته راځي نو دوی هغه مهربان لاسونه لمسوي. استاد ایلای غرشین د مورا تعلیمی او تحصیلی کمپلیکس د انسټیټیوټ مسوله تاسو خراغلس اغلی غرشین تاسو نور معرفي هم لري غو تاسو په خپل او کې ځکه نم خدای دومره ډیره دي اساس مسؤلیتونه او بوختیاوی چې په بیلا بیلو برخو مثلا د قابلیت په ټولنه کې د غشاند سرطانونو د سره د مبارزې د ټولنې برخه کې دا مسؤلیت کې نم خپل راته وای چې اوریدونکو هم پوه شي چې نور څه مسؤلیت لري.
ډیره زیاته مننه. سلامونه نه کې هلي د ازادۍ محترم را ټول اوریدونکو ته تاسو نه مننه تورمان صاحب. فکر کوم دومره اوصاف چې تاسو ویل منګلا تر اوسه په خپل ځان کې بیا هم نه دي جوړ کړي، وخت ته ضرورت لرو. زه د دې نه علاوه چې د مراد تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس د انستیتوت رئیس په صفت باندې کار کوم، د قابلیت د انجمن د اجرایوي بورډ غړی یم، همدارنګه د سرطان سره د مجادلې د بنسټ هم اجرایوي بورډ غړی ما او هم تقریبا مالی مسؤل ما په هغه بخش کې، او په د عامه روغتیا په وزارت کې د تدریس په بخش کې یا د زده کړو په بخش کې ملي ترینر او بیرته هم د قبیلو د انجمن د خوانه اولنۍ قبیله مې چې د آسیا په سطحه باندې کنسلټنسی کوم یا مشاورت کوم د قبیلګۍ د پروګرامونو
دي ته وي مخکخه او غیر دې نه د کور کارونه هم سمبالو یعنی
کور کارونه هم سمبالو ځکه افغاني ټولنه کې ژوند کوي
درته وي چې د زده کړو په اړه هم کراته وي هغه غرشین چې زده کړو چې تقریبا کابل کې مکړی تر کومه فاده پرې مکړی دا اوسه
ډیره دې تمنا تورمان صاحب مخبل مکتب په کابل کې خلاص کړی دی او په څو بخښونو کې مې خپل تحصیلات مخکې ته وړي دي چې البته په د اقتصاد په بخش کې مې د حسابدارۍ په مکتب کې درس ویل دي هغه ځنه هم زه د 14 پاس ډیپلوم لرم د قابلیت او د نرسنګ په بخش کې مې ډیپلوما کړی و چې اوس مې خوشبختانه په قابلیت کې خپل تحصیلات لسانس ته ورسول او د کریکولم لیکلو او د درسي نصاب لیکلو په بخش کې ماستری لرم چې د تعلیمي پروګرامونو کریکولم په دې بخش کې مې اخستې ده البته زما تحصیلات اکثره په زیاتره په افغانستان کې ټول فقط یو دوه بخش او چې هغه مې آنلاین د نورو مملکتونو ته نه ویل دي او سندونه مې ته اخستې او په مخ کې هم د ماستری یو پروګرام لرم د شفاخانو د منیجمنت یا هاسپټل منیجمنت په دې هله چې کولای شو خپل دیار زو ته مرسته
نام خدا نام خدا په مورا تحصیلي کمپلیکس کې چې تاسو هلته یو ځای رئیس په صفات باندې کار کوي او کنه د استاد په صفات باندې ما اوریدلی چې تاسو هلته ذکر هم ورکوي تدریس هم کوي
ډیره زیاته مننه تورمان صاحب زه د انستود د رئیس په صفات هم کار کوم او د قابلیت په بخش کې د تخصصي درسونو په بخش کې هم د قابلیت بخش ته درس ورکوم او د طب په بخش کې هم یو مضمون د عاجل کومکونو یا کومکای اولیا یا فرست ایډ مضمون د طب محصلینو ته هم د حکومت تدریس کوم
او ورته مې چې ته ټول ان جونی دی الکان نشته جونی واز تدریس
ولا دی کې مونږ ډیره چې تعالی لرزک مورا یو د خزه د خانه د خزه د پاره یو کمپلیکس دی او ټول انجونی دی الترازی تدریس کوي او زه هم ډیره پراحته یال ته درس ورکوم ځکه ټول انجونی دی
یعنی د هغه خصوصن چې بهانې لټی ځنی کورنۍ چې مثلا موږ د لون د پاره د زکړې لازم شرایط ندي مسایت یعنی د سزایونه شته چې دوی خپل لونې واسې د تحصیل لپاره د زکړې لپاره والی
د خپل پسل کې مورا اوس هغه مرکز دی چې د ټیکټ د پای نقطه یا ټکی کې دی اوس کورنۍ کولای شي چې خپل نونه په ډیر ازادۍ سره د خوځو مرکز ته راولي د کودکستان نیولې تر پاندونه پورې خپل درسونه د خوځو د خوانه د خوځو لپاره مخې ته ویسي
اخلي خرشین غواړم دا وپوښتم چې د قابلیت او د دایې ترمنځ فرق څه دی
ډیر څه تمنه تورمان صاحب قابلیت یو تخصصي مسلک دی په خلکو د څه فکر کوګنی چې تخصص په طبابت کې واځي هغه چاته ویل کیږي چې هغه د طب مسلک ویلې او بیا تلې په یو پروګرام کې په یو شف تخصصي شفخانه کې د تخصص دغه واخلی دا سند واخلی ولې جهانی ټولنه او بیا د نړیوال صحی سازمان هر هغه مسلک چې هغه ډیپلوم ولري او یو څوک په هغه رشته کې تحصیل وکړي هغه ته تخصصي مسلک وي لکه زمونږ په قابلیت کې موږ اته خایستګیګان یا اته کمپټنسی لرو چې هغه وقابله د تدریس په وخت کې یعنی د دوو کلونو څلورو سمسترونو په وخت کې لاس تر راوړي چې د هغه در اخرنی امتحان نرسته چې موږ په دې مطمئنه شو چې دا واقعا هغه اته کمپټنسی هغه اته خاصګي چې هر وی بیا تقریبا لاس 12 نور خپل کریټریا لري لاس تر راوړي دي دا د قابلیت سند داخلي ولی دای هغه خلق دي چې هغه تجربه لري المینه لري صرف تجربه لري او صرف کولای شي چې بعضی مندو سره په نورمال حالت مسلکی نه دی چلاندي هغه فقط مهارت یا هغه په اصطلاح سکیل یا په اصطلاح هنري د سیو تقریبا لاس تر وړي چې عجل مرستي وکړي د مندو سره نور بس د په دې مسلک کې هغه نه تیوري کوم چې شلري او نه هم عملي فقط یو څه عجل ورزده کړ شوې دي چې د مندو سره د زیګون په وخت کې مرسته وکړي
ډیر ډیر مننه قدمونه ورته تاسو هم ټلیفون نه کولای شي پوښتنې مطرح کولی شئ له موږ له میلمنۍ څخه 0995045 او 0125 د تلیفون شمیرې دي. که درته ووایي چې دغه مسلکي چلند او نه مسلکي چلند په افغانستان کې ویل کېږي چې د مور او ماشوم د زیږون د مړینې کچه مثلا همیشه د دې خبره کېږي چې وایي ورځ په ورځ باندې راکمیږي له نیکه مرغه. دا به فکر کوم چې همدغه مسلکي او غیر مسلکي چلند پرې اړه لري تر زیاته ده. پرې تاسو نظر څه دی؟
ترمان صاحب، په دې بخش کې باید ووایو چې موږ خوشبختانه
خوشحال دا یو پختنی چانس پیدا سو. البته زه دوا پختنی لرم چې وا طبيب یا یو ډاکټر او یا یو قابله صاحب بعد کم خصوصیات ولري، یعنی کم د قول لري صاحب چې ذات مینوال پیدا کی، مینوال خویند بالخصوص پیدا کی، دا یو خصوصیات لري. یو سوال او دوهم سوال زما دا دی که تاسو فکر یې پرون د خلیل مېرمنې په خپل ټویټر باندې لیکلي وه چې موږ د افغانو ښځو سره ډېر زیات مرستې وکړلې او نور زه امید لرم چې افغان پخپل پخو درېږي. د محترمې ډاکټرې صاحب څخه زما دا سوال دی چې دوی د دې په دې خبره باندې دوی څه نظر لري صاحب؟ په ډېر درناوی
خوشخوی صاحب ودقه، خوشخوی صاحب ودقه. تاسې د افغانستان ډېر وتلي سندرغاړي جمعه ګل خوشخوی، خره غسپرونې دفتر ته وایي چې هنري فعالیتونه هم کم شوي دي، ولې نه ښکاري د تلویزیون پر راډیو کې؟ خوشخوی صاحب تلیفوني اړیکه پرې شوه. مهرباني وکړئ د اول زما پوښتنې ته ځواب ورکړئ خوشخوی صاحب.
اول باید خوشخوشي پوښتنې ته ځواب ووایو چې یوه ډاکټره یوه قابله باید دوی ویل چې د کومو خصوصیاتونه برخمنه چې هغه وکولی شي ډېر مینهوال ولري. په لومړي قدم کې زه باید دا ویم چې یوه ډاکټره یوه قابله منګه درې اساسي پایې لرو په دې مسلکونو کې چې یوې علمي زده کړې دي، یعنی بلې مهارتونه دي چې هغه لاسته راوړي. هغه څه چې باندې چې موږ ډېر تاکید کوو د یوې قابلې او د یوې ډاکټرې برخورد یا د هغې بیهیویر یا د هغې سلوک دی چې دا ډېر مهم دغه لري، ځکه دا درې هغه پایې دي چې د قابلګۍ او د طبابت علم په دې باندې ولاړ دی. که یوه پایه نه وي په دې تاسو مطمئنه شئ چې موږ پوره علم لاسته نه دی راوړی. او بله موضوع دا ده چې موږ باید په خپل مسلک باندې ونه شرمېږو. که زه ډاکټر یم په دې باید خپل مسلک د طبابت د اول نه تر اخره پورې تحصیل دی، یعنی ختم او خلاصی نه لري، ځکه هغه هر ورځ نوي تحقیقات کیږي، هر ورځ نوي موضوعګان دبر پیدا کیږي او خلک باید په دې بخش کې ځان ورسي. او قابلګي هم همدغسې په خپل مسلک باید افتخار وکړي چې تر څو خپل مینوال برده. او بله موضوع مهمه دا ده چې خوشخوش صاحب ته ویم چې هر سړی باید د خپلې کریکولم د خپل لاهې مطابق کار وکړي، د خپل کار نه اضافه بل غټ کار ته نور کارونه ته باید لاس وانه چي. زما مسلک قابلیت دی، زه خپل خدمات په قابلیت کې وړاندې کوم.
یعنی کړي ګوش ګلو کوم دغه راشي
باید تری فارې کې
مونږ ګوش تکلیف لې تاسو دا وینې کوم؟
نه، زما مسلک قابلیت دی، زه باید قابلیت کې
کله کله مریضان کوم امید سم مریض راشي به هم
زه فکر کوم هغه فیس شاید زما یو ورځ ښه خوشاله تیر کړي، ولی هغه یو فامیل چې د یو مشکل سره عمري مخامخ کیږي او یا بیا زما ناقصه تداوی د دې سبب ګرځي چې هغه خپل سرمایه د تداوی بیرته د کېدو لپاره لاس ورکړي، نو دا غینه بل غټه ګناه نه.
او زما پوښتنه پات شو چې ما دا مسلکي چلند او نو مسلکي چلند یا تدوی یا د مریض سره چلند دا د مور او ماشوم د مړینې کچه زیاتولو او کمولو کې څومره مرسته کولی شي؟
په دې برخه کې باید ویم چې محترمانه مراقبتونه یوه ډېره مهمه موضوع ده د طبابت په برخه کې، ځکه که موږ محترمانه مراقبتونه ولرو یا محترمانه خدمات ولرو فامیلونو ته، زمونږ زکه مونږ په یو افغانی په یو سنتي په یو مذهبي ټولنه کې ژوند کوو. زمونږ خويند دي ته لیوالی کیږي چې شبخانی ته راشي د قابل او د ډاکټر سره تماس ونیسي، ولیکه چیرته یو بهترامي د یو مریض وشي په دې مطمئنه شي چې هر څوک ویني ورته شبخانې ته مزه ځکه بد چلند درسره کیږي. او دغه زمونږ بد بهیویر یا بد برخورد د دې سبب کیږي چې میندې شبخانو ته رانه شي، هغې په کورونو کې زیږونو کې یا په کورونو کې خپل یا خپل ماشوم د لاسه ورکوي یا خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو اوس ثنی تاکید چې کیږي وایي هر یوازینی مهمه برخه د ټولو مسلکونو په برخه کې چې د یو چا د ژوند د ډیرو ژغورلو سبب کیږي احترام او هغه ته هغه و حقونه دي چې و مور یې لري چې په کلینیک کې باید واخلي، هغه باید خپل حقونه ترلاسه کړي. کله چې و مور خپل حق ترلاسه کړه دا چې د مرګ او مړینې کچه راټیټېږي.
ډېره مننه. یو اوریدونکی بل هم راسره دی، بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه
فرمان صاحب تاسو ته او غلی درنې قهرمانی مېلمنې ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. هلال افتاب یم، خسته خوست نه یم.
افتاب صاحب ښه راغلاس مېرمنې وکي
کوران وکیان چې ډېر د فخر او د ویاړ ځای ده چې مونږ داسې خويندې داسې قهرمانی اترې لرو چې د ژوند په اړه برخه کې تقریبا تر ډېره دن ثبت کړې دي. نو دا د افغانانو لپاره یو خاص زیری ده او یو د ویاړ او فخر ځای ده. مونږ ویاړ ور باندې پر اساس خويندو باندې چې مونږ هر ډګر کې پر اساس کې مختلف مطلب معمولی یادی مور دی مشوم دی تولد په وخت کې معمولی احتیاطي رامنځته شي.
مننه ډیر ډیر مننه
ډیر زیاته مننه تاسو نه مننه چې دومره توصیف موکه بیا هم لکه مخکې چې ما مور تورمان سیب ته ویل دومره توانایی له اوسه پورې هم مونږ نه ده پیدا کړی. زما د دې ټولو کارونو تر شا زما د فامیل لاسو چې ما وکولې شو خپل تحصیل دې کچې ته ورسو. بیا د زما پلار د خدای وبخښي، زما پلار هغه څوک چې یوازې پلار نه و، زما دوست هم و، زما پلار هم و، زما استاد هم و، زما رهنما هم و، او زما پلار استاد و. نو هغه غوښتل چې خپل اولادونه ټول تحصیل وکړي. دویمه موضوع دا چې موږ د پلار تر څنګ یوه ډېره قوي مور درلوده چې هغه مور د دې باعث شوله ځکه خپله مکتب نه ویلې. هغه کله کیسه کوي وایي زه چې اول ځل کابل ته راغلم نو هغه وخت کې بیمه وه تقریبا په لومړي ځل، وایي زه چې کله راغلم د بیمې شرکت ته تلم ځکه پلار مې استاد بیمه وایي. چا نه مې پوښتنه وکړه چې دا بیمه چیرته ده، وایي یو چا راته ویل چې کور خو نیستې ونه لوهېش. نو وایي ما تحصیل نه وکړې، زما مشره خور چې ډاکټره ده په لندن کې ده، وایي هغه مې په غې کې وایه یا پیدا شوې وایي. نو وایي هغه وخت مې قسم وکړ چې زما د کور نه به بیسې واده نفر ونه وځي. او دا زمونږ د مور افتخار چې مونږ تیرا ک د فامیل تشویق او د خويندو ورونو د ټول فامیل
چې رښتمه څنګه انتخاب کړل.
او رښتمه د دې په خاطر انتخاب کړل چې تبابت وړي رغټه لمن لري، ولی زه چې وخزم او ما د مایندو درد او یا د مایندو مشکل احساس ک نو د همدې په خاطر باندې زده ته واڅې دم چې زده قابلیت غیر رښتې انتخاب کړم. ځکه مې د ډېری محروم دي، ډېر زیات مرسته او کومک ته ضرورت لري. او دا مرسته که موږ د خويندې خپل خويندو ته وړاندې نکو نور څوک نشي وړاندې کولی. دا زما لپاره یو ډېر د خوښۍ رشته وه. یعنې ګر چې وروسته ډېرو خلکو تشویق کړم چې نمرې د ډېرې جګې دي او فیصدي د ډېره جګه ده او کولی شي چې طب ووایې او ته یو ډاکټره شي، ولې ما هڅه وکړه چې حتی تر خپل پی ایچ ډی پورې خپل تحصیلات په قابل لګی کې مخې ته ویسم. دې نه نه تشا کېږم مخې ته ځم. دویمه پوښتنه د موږ د دې ورور دا وه چې د قابل لګی او د نرسنګو ترمنځ تفاوت شی دی. قابلیت هغه مسلک دی چې د هغه خدمات میندو ته ماشومانو ته فامیلونو ته وړاندې کیږي. یعنی امیدوار د امیدوارۍ نه مخکې، د امیدوارۍ په دوره کې، د امیدوارۍ نه وروسته، د ولادت په دوره کې، حتی د شیدو ورکولو په دوره کې یو ماشوم ته تر دوو کلونو پورې د مکمل خدمات رایه کوي میندو ته. او نرسنګ په افغانستان کې عمومي ویل کیږي. نرسنګ بیا په مختلفو بخشونو کې لکه په ګوشو ګلون کې، په جراحي کې، په داخله کې، په قلبي کې، په اطفالو کې، په دې بخشونو کې درس وي. او دوی په دغه بخشونو د نرسنګ د شفخانو کې کارونه مخته وړي. او د سپ انګلیسي وی منو قابل ایواز د ماتنتی خدمات وړاندې کوي او نرسنګ د نرسنګ خدمات
bale ډیر ډیر من یو دي مپختنه وزخپلم بګی کوم منو
مهرباني تر واسه
پختنه کې ځم پختنه کوم په خو به څه وچه د ماشوم بچي نوځيګې ماشوم نو دا به په ورنوي کې وتړو او سوزنی به کله کبل څه پوتړ الله سونو خو په حساب ده دغه نشي
خو آرام
یو بل لاش نه سي سم سیده سبب ده ارتل لا سونو خو په ارت سم لای وست سره چې په ماغه د تړل مړل ورک شوی دي سبب یو سپورت امر باندې کې خو په دې خواته کلا سونو دې خواته دا په دې اړه ستاسې مشوره سره خلکو ته چې ماشومان وتړي کنه خلاص پرې څنګه سم وي
ډیر مننه توران سبب یو خبره باید وکړو چې ماشوم کله د مور نه پیدا کیږي هغه د رښت او د نمو په حالت کې ده که چیرته موږ یو ماشوم دغه سکله کوتړو په دې معنی چې موږ خپل د ماشوم د رښت او د نمو یا د غټېدو مخنیوی کړی دی ځکه غړو ته باید وینه ورسیږي هغه کم پړی چې دی پراکاږي لکه په موټو کې باندې دغه پړی راځي اکثره وخت دغه پړی دوی مقد چې د ښځې ته وایي په حوصله یا د قسمت مهم په ګردو یا پښتورګو باندې راځي کته بیا په پښو باندې دا فشار راځي چې دا د وینې د جریان د کمیدو سبب
کیږي
نو په دې خاطر باندې ماشوم باید د عمر شخ خونه تړل شي ولی بیا کله مور د دې په خاطر چې ماشوم لاس پکې اچي یا نه آرامي کی فقط په یو عادي ټوټه کې راته وغول چې هغه فقط لګ ریلاکس یا لګ شانته آرامي احساس کی نو په دې معنی نه چې په ډېره پراکش
ډېر
کلک به تړل بیا دغه پړی تړل دا د وړیو پپړی تړل ویل به چې پښتانه دي چې کلک راشي
ډېر ډېر مننه اغلی غرشین یو بل اوریدونکی هم د ټلیفون پلی کړی تخنیکي همکار وی بلې مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده بلې له بده مرغه دغه ورور اړیکه له موږ سره پرې شو په هر حال د خپل شخصي ژوند په اړه راته وایي وادم کړي څو زمان څو ماشومان خاوند مو څه کار کوي کور کې در ناراضي دی او کنه ټوله ورځ سیب چلات شي دیک پهغه په خوې څنګه
ډیر زیاته مننه تورمان صاحب ما وعده کړی دی یو زیلر ما چې دا غره رشته هم درس خلاص کړی دی رشته ویډیوګرافي فوټوګرافي ده یعنی د اکاسه یو د ویډیو سبټاولو په بخش کې مهارت لري او هغه یو زی لرم چې زما د ژوند ټوله سرمایه ده بدبختانه باید ویم چې د افغانستان د شرایطو د هغه پلار زمونږ نه اخیستی دی هغه تقریبا د خپل پلار نه یو نیم کلن دوه کلن پاتې شو ولې ما د ده په خاطر باندې چې وکولی شم ده ته هم پلار شم هم مور شم د سره مې وګ ورکړله او تر دې کچه مې راورسو چې ماشاءالله اوس مې واده ورته کړی دی یو دوه کلن زی لري یعنی
دن مسیو
خاوند او د خپل شخصي ژوند ډیره خوشاله يم د دې په خاطر باندې چې هغه څه چې ما غوښتي دي په خپل ژوند کې د خپل ژوند لپاره کم دي کړی دي په هغه مې قناعت کړی دی خپل ژوند مې مخې ته بولی دی ولی یو شی باید درته ویم چې په دې په څنګ کې بیا هم موږ افغاني ښځې یعنی د کور کار په ډیره خوشحالۍ باندې
تر سره کوي په کور کې مثلا کم کار کوي تاسو نوې ملرې په کور کې بیا هم څه کار کوي په کور کې
تورمان سبزی چې کله بیکار شم خیاتی کوم دا مې یو شوق دی ولی
ځان لپاره جمع کوي
نه مخکې د دینه چې شرایط لګځو ما یو د خیاطۍ دکان درلوده د نورو د پاره مې کالي ګنډل ولی اوس دا چې تدریسي بخش کې ډیره مصروف یم نه شم کولای
رسېږي
نه ګنډل مې ولی اوس نه پاشپزی کې هم نسبتا خېما نه نور شپ خولې شو او یو ډیره مهمه خبره ده چې کله مې همکارانو وګوري نو هغه ته ډیره هم جالبه هغه ده چې زما په تنار کې د ډوډۍ په خول ډیر خوښيږي نو معمولا چې کله اخترونه یې زه بیا اختر ته دوه چنده دی باندې خوشاله یم چې په دې اختر کې به درې ورځې موږ تنور کوو په تنار به زه ډوډۍ
پخوم جالبه ده چې په کابل کې په یو ښار کې اوسېدل او هغه هم یو ډاکټره یوه قابله او بیا د تنار باندې ډوډۍ پخول یعنې مختلف اړخونه پالی تاسو په ژوند کې
ډېر ښه شو تورمان صاحب زه چې کله کونړ ته ځم نو هلته زما نه بیا دایریږي چې زه یو خار کې لوی شوې ما بیا غواړم چې د مغې غوند ژوند وکم د مغې غوند د ژوند نه لذت واخلم
bale کونړ پاره مو ول غیر دین چې کونړ مل دلې د افغانستان څو ولایتونه مل دلې بهر مو څو سفرونه کړی دي خو
ډیر څه تمنه تورمان سي په افغانستان کې مې تقریبا 2 ډیر ولایت ته سفر کړی دی دو دیش ولایت میں ولادت
دی
فکر کوم بادغیس تنه متلی دایکونډی تنه متلی دغه دو ولایت تنه متلی او په افغانستان په ټولو ولایتو کې دا کرختیا درته ویم چې ډیر می خوخیږي د سمنګانو ولایت می خوخیږي دا نه پیګم چې ولې دا زړی و مینه د سمنګانو د ولایت سره او بیا کله چې الته بیا د پسرلی مازیګری او باران او تخت رستم تلاشې نو بیا ډیر یو څه ته د هڅه چې باید مطالعه وکړي او په خارجي سفرونو کې مالیزیا ته مې سفر درلوده لاوس ته مې سفر درلوده هند ته مې سفر درلوده او شرقي اروپا ته یو پروګرام ته تللی وم سفر مې درلوده رسمي سفرونه تلیوم ولی بیا هم هر چا خپل وطن کشمیر دی هر خارجي مملکت ته چې تلیم بیرته چې راغلیم په افغانستان د تیارې نه مې
کاته یو ورته کې ده دا براخلو بلې مهرباني وکړه ازادي راډیو السلام
علیکم
وعلیکم السلام څوک لکه مسا توخی سبل زابل ولایت مهرباني وکړه بله تو خیسه میره بانی
تو طول مخی تا و مخترانی ملمنی تا شر اغلاس بایم و خوشحالی سنستم وقت را کهی مخترانی ملمنی زخونی دا پشتنه دا سی قبیله سی جوری جی آیا و چون درست ضرورت کلی چو خال درست ووایی باید پانتون ووایی خارج تعدی تحصیلات کهی دانی و پشتنه او دا زموږ د زابل ولایت راغلی د دکتور له شګو سره د دې دی په یو شپخانه کې کار کوي
ډېر
زیاته مننه اول تاسو ته هم سلام زه باید ویم چې یو څوک چې غواړي چې قابله شي تر اخره نشو ویلی چې هغه په دوو کالو موږ اکتفا وکړو ول د قابلګۍ پروګرامونه په افغانستان کې مختلف دي موږ دوه درې نو پروګرامونه درلودل چې یو د انستیتیوتونو پروګرامونه دي چې مستقیم د کانکور امتحان نه شاګرد زی دوه کلن پروګرام ته کامیابیږي یو د ټولنې قابلیت دي چې هغه پروګرامونه په افغانستان په څلور دشت ولایتو کې هغه پروګرامونه کړی چې د میندو د مړینې کچه ډېره لوړه وه دغه پروګرامونه جوړ شولو او د هماغه ولایت نه جنکه اخستل کېدلې بیر د هماغه ولایت کې درسه هماغه ولایت کې ورته ورکړل کېده مې نه مکتب عمل ته جوړېده بیرته د فراغت نه روسته عمل ته په هماغه ولایت کې باید کار کړی وي پنځه کاله باید کار کړی وي دای په قرارداد کې نوشته کېدل نو هغه څوک چې غواړي قابلګي وي قابلګي دوه کلن پروګرام دی هر دوه کاله څلور سمستره دی هر سمستر شپږ ویشت هفتې دی څلېرشت هفتې تقریبا درس او امتحان نیسي دوه هفتې هم د دویم چانس امتحان نیسي چې په دې کې مونږ تقریبا 50% تیوري یا د نظری درسونه وي او 50% یو قابله باید په کلینیک کې کار وکړي د ستاج په دوره کې چې تر څو کوم مهارتونه چې دي هغه لاسته راوړي او مخې ته ویسي ما د زابل ولایت ته سفر کړی دی هلته مې یو پروګرام کتو د زابل شفخانه مې وکتله بیا هم زمونږ ولایت باوجود دی چې مکتبونه پکې جوړ شوي دي ولې ضرورت لري دی ته چې باید ډیر کار ورسره وشي بیا هغه ولایتونه چې لري پراته ولایتونه دي هغه ډیر کار ته ضرورت لري البته یوازې دی ته باید وغوږ کې نه دو چې موږ سره دولت کومک وکړي راځئ چې وګورو چې دغه منطقي خلک موږ سره څه کوي دی باید خپل ولایت مخې ته
اغلی خرشی ستاس پاره چیز ما مطالعه کردی اغا وی چی تاسی لگولان و سرا هم دیر امین لره یا زمنان ده فرهنگی او کلتوری انانات و سرا دودون و سرا دیتا بروس زواب وی خوصی و آوریدون که لرو بله میره بانیو که ازادی را جده بله میره بانیو که ازادی را جده
سلام علیکم
وعلیکم السلام چوک لکم سه
د جلال آباد نه مومن خبرې کوم
اها مهرباني
زما خو ترمن صاحب د ملمنۍ نه دا پوښتنه ده چې د تعلیم ټول افغانستان کې کړی دی او خاص د دې خبره دا ده چې دا څو بچان لري او خپل لکه په کومه سره باندې دا کار ده او دغه پوښتنه ده
مننه ستاسو که څه هم د ټول پوښتنې ځواب شوی دی خو یو ځل بیا ستاسو لپاره په مختصر ډول تکرار کړم
سلامونه نیکی هیلی ما خپل درس ټول په افغانستان کې ویلې ده د دې افتخار لرم چې موږ په افغانستان کې کول شو خپل تحصیلات مخې ته بوزو او وعده مې کړې ده یو ځای لرم او په خپل مسلک کې فعلاً خو لسانس لرم او ماستری مې شروع کړې ده نو توکل په خدای ګورم چې کتر کوم حاضر
شي بل اوریدونکو هم شته بل مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اورم
میرے بنی اوکے
اری
اورم میرے بنی اوکے فکر کوم چې اوریدونکو تخنیکي هم کارز ما غږ نه اوري. بلې مهرباني وکړئ احساس یې غږ اورم زه. په هر صورت مهرباني وکړئ اغلی غرشین زما پوښتنه کې ځواب کړئ.
ډېره زیاته مننه تورمان صاحب. دا خو تاسو رښتیا اورېدلی دي ځکه یو فرانسوي عالم دی، نه پوهېږم که الماني عالم دی چې اشتباه ونه کړم، نو هغه وایي انسان مري په تدریجي مرګ باندې، په مرګ خو مري، دا خو عقیده لري، په مرګ خو مري نه پاتې کېږي. ولې ځینې خلک وایي مري کله چې سفر ونه لري، کله چې رنګونو سره لوبې ونه لري، او کله چې مطالعه ونه لري. نو د همدې په خاطر باندې د رنګونو سره لوبې دا نه دي چې مونږه رسامي وکړو یوازې، دا چې د طبیعت د رنګ نه څومره خوند اخلو. او د طبیعت ګلان واقعا د ژوند ډېر تغیرات راولي، ځکه یو څوک دغه موضوع ته له یو څه داسې عمیق ورننوځي نو په دې پوهېږي چې ژوند څومره د تغیر وړ دی، او څومره مونږ کولی شو د دې رنګونو نه خوند واخلو، او خپل ژوند کې د دې رنګونو د استفادو نه وکولی شو خپلې لارې پیدا کړو. او فرهنګي مسله یو ډیره مهمه موضوع ده. تورمان صاحب چې زه هر ولایت ته تلم، دغه ولایت نه مې یو فرهنګي شی راوړی دی. نو په دې سګنی پسرلي کې مې زړه دی چې یو په دې خپل کور کې یو کوټه یا یو اتاق داسې یو کلچر یو فرهنګي رنګ ورکړم چې د هر ولایت یو نمونه ولري.
مونږ دعوت نندارتون جوړ کړئ.
ولې نه، همیشه هم دعوت. او یوازینی شی چې مې ډیر خوښیږي چې همیشه غواړم هغې نه استفاده وکړم، هغه دا د استالیفی جیکونه، یاد د کلالی جیکونه او کاسی او دادی چې غواړم دې نه
دې کاسو کې به شروع ډیر خو
ډیر استفاده وکړم.
یو مسلکی پوښتنه به وکړو، اگر شي نه غدا چې ځینی کسان خپل ماشومان ته خپل شیدې نه ورکي، پودری شیدې ورکي، ساس په نظر باندې د مور شیدې د ماشوم لپاره څومره یو مکلفه غذا ده؟ که هم دا موضوع تکرار ولې په کلو باندو کې کېدې شي، ځینی کسان بیا هم په هویت ضرورت لري، او تر کوم وخت پرې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي؟
ډیر زیاته مننه تورمان صاحب. ډیر عمده موضوع ده چې په دې باندې سخت کار اوس روان دی د عامه روغتیا په وزارت کې. د مور شیدې د یو ماشوم لپاره 100% ضروري دي. او په اول شپږ میاشتو کې، یعنی د ماشوم د تولد نه وروسته څومره چې زر کېږي، په اول سات کې باید د مور شیدې ماشوم ته شروع شي. حتی اوسنی طب خو وایي دغه تحقیقات چې دغه تیره هفته وویل شو چې څنګه چې ماشوم تولدیږي، مخکې د دې نه چې هغه د پیسلا د ماشوم نوم د مور د پلاسنتا نه قطع شي، د دې نه مخکې اول باید ماشوم د تیرې ودل شروع کړي. او یو مور باید د شپږو میاشتو لپاره خپل خالص شو د خپل ماشوم ته ورکي، یعنی د هیڅ نوع نور غذایي مواد یا وچو شیدو نه دې سره استفاده ونه کړي. او د شپږو میاشتو نه وروسته بیا څنګه نور زمیموي یا متمم غذایي دي چې هغه ورسره شامل دي، که یو مور حداقل باید خپل ماشوم ته دوه کاله شیدې ورکړي.
دوه کاله شیدې ورکړي. یو بل موضوع چې ډیر وخت زور سره مخشوه هم په دې وروسته کې بحثونه هم کړي دوستانو سره، ولې زموږ بحث په ډیر مسلکي نه و. غواړم ستاسو نه پوښتنه مطرح کړم چې په دې وروسته کې ډیری زیږونونه چې کېږي د عملیات په واسطه باندې کېږي، حال دا چې پخوا به دغه شی ډیر کم و. زیږون پر مهال عملیات نه و. ایا فکر کوئ داسې نظرونه موجود دي چې ځینې ډاکټر صاحبان دې لپاره چې مور عملیاتی د ماشوم د زیږون پر مهال چې هغه د عملیاتو نه دی خپله ګټه یا نفع ترلاسه کړي، ځینې نور بېلابېل نظرونه هم لري، خو غواړم مسلکي نظر له تاسو واورم.
ډېره زیاته مننه تورمان صاحب. په اول کې خو هغه میندې چې نه د ماشوم مشکل ولري نه مور مشکل ولري، دی باید نورمال ولادت وکړي، یعنی په عملیاتو باندې باید ولادت وکړي. ولې عملیات هغه میندې چې عملیاتیږي او یا کله د عملیاتو میز ته ځي، هغه میندې دي چې یا مور مشکل لري یا ماشوم مشکل لري. د مور مشکل دا دی چې مور نشي کولی نورمال ولادت وکړي، یا د حوصلې اډوکي، یا د خپل د حوصلې اډوکي واړه دي، په اصطلاح پلویک چې ورته په انګلیسي کې وایي، یا دا چې ماشوم د فشار نه لاندې دی، د ماشوم د زړه ضربان خراب دي، که چېرته مور ته وخت ورکړي چې نورمال ولادت وکړي، شاید ماشوم د لاسه ورکړي. یعنی زین استدبابات یا زین هغه شین دي چې هغه په نورمال ولادت کې هم مور ته نقص رسیږي هم ماشوم ته نقص رسیږي دی
په مثلا په خام ول ولې عملیاتونه ډیر نه
خو ولې یو شی چې په خا ډیر کم خلکو شفخانو ته مراجعه کول او دغه میندې بینوم وړ کېدل چې څوک په قصه کې نور به دوه ورځې درې ورځې په ماشوم مریض او بل اخر به مړ کېدل ولې اوس دغه یو لار ډیره علمی لار ده چې د مور او ماشوم د مرګ مخنیوي کوي او په هغه ډیر لنډ وخت کې د مور او د ماشوم ژوند ژغوري.
ډیر ډیر مننه اغلی غرشین. ما دنه پښتنه تاسو نو کړی که تاسو په زړه کې څه پښتنه کړی مې ډیره
زیاته مننه تورمان
ورته د عمر پښتنه مې ونه کړه ځکه د عمر
نه زه به رښتیا درته وایم زه په نسم د جدي شپږ څلوېښت کلنه
شپږ څلوېښت شپږ څلوېښت نه ښکارې ځوان ښکارې. په هر حال دا ډېر پاره چې د فرهنګي مسایل مو ویل او د ګلانو سره مینه کنه دا موضوعات دا سړی ځوان ساتي. ډېر ډېر مننه قدرمن اوریدونکو. د مورا تعلیمي او تحصیلي کمپلیکس د انسټیټیوټ مشره یا رئیسه او دغه شان د قبلو د ټولنې غړي دغه شان د سرطان سره د مبارزې په وړاندې د مبارزې د ټولنې غړي اغلی الهی غرشین و چې په دغه خبرونه کې تاسو پښتنو ته ځوابونه وویل. تاسو هم د دې خوږې او ښکلې مسلکي خبرې واورېدلې. تر بلې خبرونه پدې چې زه بیا هم د مخکخي خزي په یو بل خبرونه کې حاضرېږم او ملمنه به هم لزان سره په سټډیو کې ولرم. تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم خاونه ولرای.
نیما نړۍ
د مجبورات خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې کامل خځې تر زیګون مخکې د دې موضوع په اړه معلومات ولري، کومې ستونزې به یې حل شي، طبيعي ولادت څه ته وایي، کومې حامل خځې چې له ولادت مخکې تشویش او اندېښنه لري له څه ستونزو سره مخ کېدل شي.
یو زخفل هم لداس یو حالت سره مخامخ شوی وم
کله مور حتی په دې هم داری یک دا درنه لدی اندازې هم زیات زوی سره قم تحمل وکړه.
خځې کله له سیزارین سره مخ کیږي که چیرې حامله خځې په لومړي ماشوم عملیات شي راتلونکي ماشومان به هم په عملیات زیږوي کنه.
یو عاجل عملیاتونه دي یو سلیکټیو دي.
په دې اړه مو یو راپور برابر کړی چې اړوندې ادارې مسئول کسان او خپل خځې مو پکې پوښتلی دي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د نسایی او ولادي برخې له متخصص سره مو مرکه کړې ده. خو اوس راپورته وکشي چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې کته هم صحي او روغتیایي بنسټونه تر ډیره هڅه کوي چې د مور ماشوم مړینه راکمه کړي او په دې برخه کې ځینو هڅو ښه پایلې هم ورکړي، خو لا هم د زیږونونو پر مهال ښځې د مرګ له خطر سره مخ کیږي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په افغانستان کې د تیر په پرتله د مور ماشوم مړینه کمه شوې او دغه وزارت هڅه کوي لا نور ګټور او موثر خدمات هم وړاندې کړي.
سروې چې د یوې معتبرې نړیوالې ادارې په مرسته تر سره شوی خی چې د مور ماشوم مړینه د تیر په پرتله په هر 100,000 خزو کې 200 تر کم شوی. خو د دې لپاره چې دا شمیرې دقیقې دي کنه موږ یوې کمیټې ته مسولیت ورکړی چې معلومه کړي آیا واقعا د مور ماشوم په مړینه کې په دې اندازه کمواله راغلی
کنه.
خو تر ولادت مخکې له خزو سره د مرګ خطر ویره او د ولادت پروسې په اړه د ناسمو معلوماتو شتون هم هغه مسأله ده چې د ډاکټرانو په خبره په خطرناکو زیږونو نو کې رول لري. د کابل اوسیدونکو شایما د خپل کشر خور کیسه کوي چې دوه ماشومان په ګډه تر هغه وروسته سخت شول چې زیات اندښنې کړي وه.
تشویش داشت همیشه
تل به اندښنه کوله. لایوی خو د ولادت د دردونو زغمل ورته سخت کاریدل. لا بلې خو د خسر کورنۍ وهل او ټکول چې باید زوی وسی کوي. دوه ځلې پرل پسې ماشومان سخت شول. ډاکټر ته موچیوړه ویلې تشویش کړي نو ځکه له دې حالت سره مخ شوې ده.
رامه یفتان کې تشویش زیات میکرد.
په اکثر افغاني کورنۍ کې د خزو د میاشتنی عادت حاملګۍ ولادت یا زیګونونو پاړه واځي خبري نکېږي. له همدې کبله خزي لزيات ستونزو سره لاس او گریوان وي. شپږویش کلن نازنین بیا وایي کله چې حمله وه هیچا د ولادت د پروسې پاړه معلومات نو ورکړي او دې هم د شرم له کبله لچا پوښتنه نشوي کولای.
کله چې خزه ولادت کوي باید د فامیل مشران کي هغې ته معلومات ورکړي تر څو چې هغه د دې حالت سره مخامخ کېږي چې ونه ویریږي. اکثره فامیلو کې دغه رواج دی چې هم ښځه چې خپله لومړۍ امیدواري وي هغه پوښتنه نشي کولی، هم دغه فامیل مشران هغې ته رهنمایي نه کوي. نو دا د دې بایس کېږي چې ښځه د ولادت په وخت کې ډېره وویریږي. او زه خپله هم له داسې یو حالت سره مخامخ شوی وم، کله چې فخانې ته راړم زما درد مې بیخي د یاد راوړل کړم چې نورې ښځې ولیدلې.
ډاکټران وایي په افغانستان کې زیاتره ولادتونه په دوه ډوله صورت مومي، چې یو ډول یې طبیعي زیږون دی او مور پکې خپل ماشوم په نورمال ډول زیږوي چې د مرګ خطر یې هم کم وي. د ملالۍ روغتون سرطبیب ډاکټر حفیظه عمرخیل وایي په اوسط ډول هره میاشت 15,300 ناروغان لري چې له بېلابېلو سیمو څخه دې روغتون ته مراجعه کوي.
د هر میاشت په مقایسه سې زه درته ویلی سم 15,400 یا 15,300 مراجعه مونږ لرو په روغتون کې، چې مکمل تر اوسه پورې 15 میندو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده په روغتون کې، او هغه هم پس دې نه چې مونږ بررسي کړیم دي خپل دوی نه وخته روغتون ته مراجعه کړې ده.
بخت زمينه چې له بغلان ولایت د کابل ملالۍ روغتون تر غلي وای د ماشوم زیږیدل یې په طبیعي ډول تر سره شوی. د هغې په خبره تر ولادت مخکې تشویش لرلو خو اوس خوښه ده.
ډیر تشویش مې درلود چې څنګه به سمړه ویم ژوندې ویم. ډیر وخت مې ژړل، شکر اوس ډیر خوشاله ماشوم یې جوړ دی زم جوړې چې په خوشحالي په جوړه سوب ماشوم یې راښکاره کی چې دا دې ماشوم چې پیدا سو بیا ډیر خوشاله.
د زیګونونو بل ډول سیزاریان یا عملیات دی چې ښځې په خاصو حالتونو کې اړ کیږي عملیات خونې ته یوړل شي. اته دیرش کلنه پلوشه وایي دی 15 ماشوم دی چې په عملیات یې زیږوي. د هغې په خبره که څه هم د ولادت په جریان کې په درد نه پوهیږي خو تر هغه وروسته یې د ملا او ګیډې په برخه کې شدید دردونه محسوس کړي دي. پلوشه وایي په وروستي ځل عملیات سره دومره ضعیفه شوې چې د پورته کېدو توان نه لري.
15 ماشوم کې نور داسې پازاب ومه چې هېڅ ګرځېدی نه سوی، بیا هم کشکېدم خپل کار خو مې کوو مجبوره ومه. حتی داسې ناتوانه ومه چې ما د خپل ماشومانو ته کتل چې په کوټې کې ګرځي، ما به داسې احساس کړ خدای له ما نه دا ماشوم ډېر قوي ده. زله د خپل 15 یو کلن زویش کمی ډیره ناتوانه وم. اتی کله کله به چې ټوخی به ټوخیدم به یا به زکام کېدلم، داسې اختیار به راشکته ما به چې خدای اوس که د سړی مې کور کې نه یا مسلمان ممسایه نه یي ما به د کلمې کته راشکه پرتي.
په ورته وخت کې یو شمیر افغاني ښځې بیا شکایت کوي چې په افغانستان کې ځینې خصوصي روغتونونه هڅه کوي ښځې د طبیعي ولادت پر ځای عملیات ترجیح کړي. د دغو ښځو په وینا هغه میندې چې د ولادت پر مهال په خصوصي روغتونونو کې عملیاتېږي نو د صحي خدماتو لګښت یې هم لوړ وي. پری ګل چې یوه ورځ یې د ماشوم له زیږیدو کېږي او د کابل په ملالۍ روغتون کې بستره ده وایي کله چې د ماشوم د زیږیدو وخت راغی نو لومړی یوه خصوصي روغتون ته تللې وه. هغوی ورته سپارښتنه کړې وه چې باید عملیات شي. د پری ګل په خبره د سیزارین یا عملیات نوم اورېدو وروسته یې حالت دومره خرابه شوی و چې ضعف پرې راغی. خو دا چې اوس څنګه ده خپلې وای
د ته تایوانم ډیر غټ دا مخکل وخت دردونه شروع شوې دي ته عملیات کیږي. ډیر شکر باندې راغې، دومره شکر باندې راغې چې یو طرف نه مې خپل سړی او بل طرف نه مې ورور غی کې نیول او مې دومره شکر باندې راغې. بیا به ته د دولتي ته راغلو، بیا دولتي ته راغلو د تایوني ولا مې دومره دردونه مې پوره شو وخت نه پوره شو هغه نورماله پاک ستره ولادت.
د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز بیا وای خصوصي روغتونونه هم د دې وزارت تر کنټرول لاندې دي او د عامې روغتیا وزارت د نظارت ډله هر کله خصوصي روغتونونو ته ځي او څارنه یې کوي.
نظارت یی قسمت به په شکل شدید
په دې برخه کې موږ په جدي توګه نظارت کوو. خلک د دولتي روغتونونو په څیر له خصوصي روغتونونو هم شکایت کولای شي. کوم روغتونونو کې مو چې لیدلی له ناروغانو بې ځایه پیسې اخیستل شوی یا هغوی ته غیر ضروري معاینات ورکړل شوی یا هم له ناروغ سره ناسم چلند شوی دی، د عامې روغتیا وزارت لوی څارنوالۍ او د افغانستان د طبي شورا په ګډه ورته رسیدګي کړې ده.
حتمان به مشکل شون رسیدګي.
له بل خوا د کابل اوسیدونکو لیما صافی بیا وایي خصوصي روغتونونه په دې ښه دي چې ټول وسایل یې مجهز دي او کارکونکي یې هم له ناروغانو سره سم چلند کوي. د لیمې په خبره په دولتي روغتونونو کې ډاکټرانې کمی او ناروغان یې زیات دي، له همدې کبله ورته سمه رسیدګي نشي کولای.
دولتي روغتونونه چې کنه ډېر بد رفتار کوي، حتی بي وسله کېږي، حتی بعضې وخت کنځلې هم ورته کوي چې مریضان ډېر بد حالت کې هم وي، نو دوی دغه رفتار هم ډېر خصوصي هر څه مجهز دي، همڅومه فیس چې اخلي عموماً مریض ته قدر عزت هم ورکوي کې رفتار خصوصه کوي، یعنی هر څه ورته په وخت رسېږي.
که څه هم د عامې روغتیا وزیر له ناروغانو سره ناسم چلند د قانون او پالیسۍ خلاف کار بولي، خو دا مني چې لا هم په دولتي روغتونونو کې نرسانې او ډاکټرانې کمې دي. د هغه په وینا په نږدې راتلونکي کې به یو شمېر نورې مسلکي قابلې هم دولتي روغتونونو ته ور وپیژندل شي.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو نیمو بجو وروسته اورېدلی سئ.
ولادت څه ډول پروسه ده؟ ښځې کله له سیزاریان سره مخ کیږي؟ که چیرې عامله ښځې په لومړي ماشوم عملیات شي، راتلونکي ماشومان به هم په عملیات زیږوي که نه؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني د نسایي اولادي برخې متخصصې فریده امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
ډاکټر صاحب امرخیل، ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. که په لومړي سر کې په دې باندې وغږیږو چې ولادت څه ډول پروسه ده او طبیعي ولادت کوم ډول ته وایي؟
ولادت یو نارمل پروسه ده، اما هر نارمل پروسه کېدای سي چې خطرې سي. ولادت هغه مرحلې ته وایي، هغه زمانه چې د مور دردونه شروع کیږي او رحم شروع کوي مخ په خلاصېدو، الا د دې چې طفل راوځي او پس لغه ټوله جوړه راوځي، په دغه مرحله کې ولادت یو ختمه مرحله ده. کېدای سي دا پروسه نارمل هم مخکې تلاړ سي، یعنی هیڅ مشکل ونه لري، نه طفل مشکل ولري نه مور، اما کېږي چې دا خطر ساز هم سي، به هغه پسته نور مشکلات بوجود راځي.
که چیرې ووایي چې د زیږون پر وخت سزارین یا عملیات څه ته وایي؟
دا دوه شکل دي، یو عاجل عملیاتونه دي، یو سلکتیف دي. یعنی سلکتیف هغه عملیاتو ته ویل کیږي چې مور ماینه کیږي، ساختمان د وجود دی مور کېدای سي چې مساعد یا ولادت نه وي، په دې اساس مور ته مخکله مخکې ویل کیږي چې ته باید عملیات سي. اما ډیری وخت دغه حالت یو عاجل حالت ته هم تبدیلېدای سي چې هلته مور درد لري مګر مشکل په طفل کې پیدا کیږي، قلب طفل ضعیف کیږي، یا هم مور خونریزی پیدا کوي یا نور مشکلات. دا اوله مرحله هغه حالت ده چې له شروع د دردونه الا هغه زمان چې رحم تقریبا 4 سانتي وزیږي، دا مخفي مرحله ده. کدای سي حتی میندې یوه شپه او دوه شپې هم پدې کې دربر ونیسي، اما بعضې میندې دي چې ډېر زه دا پروسه مخکې وړي. دویم مرحله یې له همغه 4 سانتي نه چې رحم خلاصیږي او شروع کی تر 10 سانتي پورې، دا دویمه مرحله د ولادت ده. درېیمه مرحله طفل مکمل راوزی پس لغه دی جوړه د راوتو مرحله ده. که ډیری وخت طفل راوزی او هم جوړه راونه وزی، هغه هم مشکلات سبب دی عملیات د مور کی.
ځینې ښځې وای کله چې په لومړي ماشوم یو ښځه عملیات شي، هغه به راتلونکي ماشوم هم په عملیات زیږوي، دا څنګه مور؟
که اله د عملیات دا وسی د مور اډوکي ساختمانه د یو نارمل حالت نه لري، په کسل په سلوک دا خبر سید. اما که د یو حالت چې د طفل ته خطر ساز سوي، مور او به کمی سوي دي، خونریزي پیدا کړي، جوړه مخکې وخت جدا سوي ده، په دې حالت کې مور عملیات شو، اما دویم طفل کدا دوه کاله درې کاله بعد راوي، دا نارمل ولادت کولای شي.
د حمله میندو ناکافي یا ناسم معلومات هم کله ناکله د دې سبب کیږي چې ښځې د ولادت پر مهال له ستونزو سره مخ کی.
بله بله، تاسو خبر بالکل دقیقه ده. ډیر خلک د اثر د خبرو د خلکو لاندې ځي، مثلا ک دوی مریضان مراجعه وکاو، مونږ ورته وایو چې مونږ غواړو مخکې مخکې تاسو یو ماینه کو، مونږ تاسو حوصله نارماله وخی، یو معلوم سي نارماله ده، نه ده نارماله، یا په سره تلویزیون ماینه درته کوو چې ماشوم وضعیت معلوم سي او به معلوم سي، دوی ممانعت کوي، وایي نه مونږ ته ویل سوي دي که ډاکټر تاسو ماینه کا، امکان لري مخکې وخت ولادت وکړي، امکان لري خونریزي پیدا کړي، همدا خپله ډاکټر زما ماینه کړم، دغه مشکلات ته پیدا شو. دا ذهنیت چنه دي خلکو دي چې دوی ډاکټر ته کمتر مراجعه کوي او هیڅ اجازه نه ورکي، حتی یو الټراساوند یو ساده ماینه ده، حتی په دوی کې مشکل لري، وایي چې هغه شواغه د طفل ته نقص رسوي.
روحي استرس او اندېښنې څومره حمله میندو ته زیان رسولی شي؟
په وخت تشویش کې درنه ټول رکی چون مور یو ډار لري مقابل کې مور حتی په دې هم ډاریږي که ښه مثلا دا درنه له دې اندازې هم زیات زو بسره رقم تحمل وکم که بیا هم ونس وکړه له طریق د سیرمه له طریق د بعضې پچکاریګان نه یا بعض تابلیتونه مونږ درنه بیرته پیدا کولی شو. دا مصنوعي درد که کنترول شي واقعا ضرر نه لري، اما که کنترول نشي یا په اصطلاح مریض قبلا عملیات شوي هغه ته ورکړل شي ډېر خطرناکه ده، یا طفل ډېر غټ وي هغه ته ډېر خطرناکه ده، یا اوبه د نس ډېرې زیاتې وي هغه ته هم ډېر زیات خطرناکه ده.
په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
بلا وقت ما جانا نہ زمان